ډیرو محترمو او قدرمنو او ویدونکو زما قیمی او زما د ملګری محسن صاحب سلامونه او نیکی هیلې ومني. عزیزانو، له نن څخه د اسلامي بشري حقوقو په نوم 250 مطلبونه چمتو شوي چې لومړی مطلب یې نن درته اورو، چې په دې مطلب کې د بشر د حقوقو له مفهوم او د نننی انسان لپاره د هغه د ضرورت سره آشنا کیږو. په دې هیله چې د اورېدو فرصت یې ولرئ.
بېله شکه د بشر حقوق د شلمې پیړۍ یوه ډیره پیچلې او ډیره مهمه انساني موضوع او د یویشتمې پیړۍ لپاره یو ستر مشکل دی. نن سبا د بشري حقوقو موضوع خامخا په اوسني نړیوال نظام کې د خبرو اترو په اصلي موضوع بدله شوې ده. زیاتره عملونه، چلندونه، فیصلې او پروګرامونه د بشري حقوقو له معیار او ملاک سره سنجول کیږي، او حتی مخالفان او معترضان په دغو حقوقو سره کوشش کوي چې خپل عقیده او عمل د هغو مخالف و نشي. لدینا لا ور اخوا له بشري حقوقو څخه رامنځته شوي بحثونه نه یوازې د هیوادونو پر روانو سیاستونو او کردارونو، بلکې د مختلفو سیاسي او قضایي نظامونو په بڼه نیولو باندې هم ټاکونکی تأثیر لري. لدی عمله نشو کولای بشري حقوق د ملګرو ملتو یا د بشري حقوقو د ساتونکو ادارو د کارکردګۍ گراف وګڼو، او د هغو د ناکامیابۍ په اثبات سره هغه چټي او بې مقداره وبولو. کله کله بشري حقوق د سترو قدرتونو په لاسو کې د یو اوزار او د هغوی د پراختیا غوښتونکو اعمالو لپاره د یوې پردې په شکل رامنځته شوي دي. خدا په دې معنا نه دي چې له بشري حقوقو څخه رامنځته شوي مفاهیم سمدستي په دې بهانې سره څنګ ته کښېښودل شي او ورته بې پامي وشي.
بشري حقوق د معنی تجلی او هغه نوی مقام دی چې د دې زمانې انسان د ځان لپاره ترلاسه کړی. د بشري حقوقو د 1948 کال د مصوبې د نړیوالې اعلامیې له مخې بشري حقوق د ټولو خلکو او ټولو ملتونو ګډ ارمان دی چې د ټولنې ټول کسان او ارکان په کار دي په نظر کې ولري. بشري حقوق د کورنۍ د غړو د ذاتي حیثیت او د برابرو او نه منتقلیدونکو حقوقو پیژندګلوي ده چې د نړیوالې سولې، عدل او آزادۍ بنیاد دی. په حقیقت کې بشري حقوق تر ټولو هغه بنیادي او ابتدایي حقوق دي چې هر کس ترې په ذاتي او فطري او یوازې د انسان والی په توګه برخور کیږي.
انسان تل د عدل او ظلم، مساوات او تبعیض، ازادۍ او استبداد، جنگ او سولې، او اخلاق او بد اخلاقۍ په شان دوه ډوله چارو سره سروکار لرلی او له سترو مشکلاتو سره لاس او ګریوان دی، خو اوس آیډیال او حتی غوره حالت ته نه دی رسیدلی. په څو ورستیو پیړیو کې په اروپا کې د تفکر، تمدن، کلتور، اقتصاد او سیاست په ډګرونو کې نوي او عجیبه بدلونونه رامنځته شوي دي چې هغه ټول د مسیحیت په نړۍ کې د رونسانس او مذهبي ریفارم په لټه کې شوي دي. د ماډرن بحث محور هیومیزم یا انسان پالنه ده، او خود بنیاد عقل، اراده پالنی، اقتدار طلبی او خپلواکی غشتنی پشان موضوعگانی د دغه هیونیزم د بهرنیو ټولو عواملو په مقابل کې دي. د نویو اجتماعي او هیومنیستی بدلونونو په زمینه کې انسان به مخینی منزلت او اعتبار رامنځته کړ، او لدی عمله ذاتی او طبیعی حقوقو د انسان لپاره لمخکې نه زیات اهمیت او اعتبار پیدا کرد. په تیره بیا د لویدیځو انسانانو د مخ په زیاتېدو اقتدار او په بې مخینې اقتصادي، پوځي او کلتوري وسلو باندې د متمدن انسان د سنبالیدو په دلیل پرله پسې ویجاړونکي جنگونه هم رامنځته شول چې تر ټولو ورستۍ له 1914 نه تر 1913 کال پورې لومړنی نړیوال جنگ او له 1919 نه تر 1945 کال پورې دویم نړیوال جنگ و. د نوې انسان پالنې او د انسان طبیعي او ذاتي حقوقو ته د ژورې پاملرنې په سیوري کې دغه پراخ جنگونه، تبعیزونه او بې انصافۍ د دې سبب شوي چې د انسان د عزت او منزلت د راژوندي کولو او د هغه د آزادۍ، انصاف او کرامت د رامنځته کولو لپاره نوي کوششونه وشي. له هغه وخته تر شلمې پیړۍ پورې ډیر مزلونه وشول او د بشري حقوقو ترخو تجربو هم یان دې نتیجې ته ورسول چې په کار دي د بشري حقوقو د حاصلولو او د سولې، انصاف، امنیت او فضیلت د رامنځته کولو په اړه فکر وکړي. په دا ډول په 1948 کال کې د بشري حقوقو نړیواله اعلانیه تصویب شوه، هغه اعلانیه چې له تیرو تجربو څخه د لویدیځو ملتونو لاسته راوړنه ده او د یو تاریخي چلند په دوران کې رامنځته شوې او د انسانانو په اختیار کې راغلې او د نړۍ په کچه د وروستۍ نیمایي پیړۍ د ټولو حکومتونو لخوا لاسلیک شوې ده. د دغه نړیوال منشور دیرش مادهیي سریزي او اصولو خپله د هغې د رامنځته کېدو څرنګوالي او ولیوالي ته په ښه ډول ځواب ورکړی دی.
دا سریزی په محتوا باندې په لا صحیحه توګه پوهېدو لپاره یې ځینې عبارتونه کټ مټ دلته نقل کیږي. له دې امله چې د بشري کورنۍ د ټولو غړیو د ذاتي حیثیت او د هغوی د برابرو او نه منتقلیدونکو حقوقو پیژندنه په نړۍ کې د ازادۍ، عدل او سولې بنیاد تشکیلوي، له دې امله چې د بشري حقوقو نه پیژندنه او د هغو سپکاوی د یو لړ داسې وحشیانه اعمالو سبب شوی چې د بشریت روح ګناه ته مجبور کړی او د داسې یوې دنیا راڅرګندېدنه چې پکې انسانان د عقیدې په بیان کې آزاد، له ویرې او فقر څخه فارغه وي، د انسان د تر ټولو لوی آرمان او آرزو په توګه اعلان شوې ده. له دې امله چې په بنیادي توګه د انساني حقوقو په کار دي د قانون په اجرا سره ملاتړ وشي چې انسان د وروسي علاج په توګه د ظلم او دباو په خلاف پاڅون ته مجبور نشي، له دې امله چې په بنیادي توګه ضروري ده چې د نړیوالو دوستانه تعلقاتو د پراختیا هڅونه وشي، له دې امله چې د متحدو ملتونو وګړي په بنیادي بشري حقونو، د انسان په انفرادي مقام او ارزښت او د سړي او ښځې په مساوي حقوق باندې خپل ایمان بیا په منشور کې اعلان کړی او کلکه فیصله یې کړې چې له اجتماعي ترقۍ سره مرسته وکړي او په آزاد چاپېریال کې د غوره ژوند یو حالت رامنځته کړي، له دې امله چې غړي حکومتونو ژمنه کړې چې د بشري حقونو حقیقي خیال ساتنه، نړیوال احترام او بنیادی آزادی با د ملګرو ملتونو په ملګرتیا سره رامنځته کوي، له دې امله چې د دغې ژمنې د بشپړه اجرا لپاره د دغو حقونو او آزادیو په نسبت ښه او ګډ تفاهم زیات اهمیت لري، عمومي اسامبلی د بشري حقونو دغه نړیواله اعلامیه د ټولو خلکو او ټولو ملتونو لپاره یو ګډ ارمان اعلانوي چې د ټولنې ټول وګړي او ارکان دغه اعلامیه تل په نظر کې ولري او کوشش وکړي چې د تعلیم او تربیت په ذریعه د دغو حقوقو او آزادیو احترام پا پراختیا پیدا کی او په ملي او نړیوالو تدریجي تدابیرو سره د هغوی حقیقي او حیاتي پیژندګلوي او اجرا که هغه خپله د غړیو ملتونو ترمنځ وي او که د هغو هیوادونو د خلکو ترمنځ وي چې د هغو په قلمرو کې دي تأمین شي.
هغه څه چې نن د بشري حقوقو تر نامه لاندې مطرح کیږي هغه اصول، قواعد او مفاهیم دي چې اصول یې د بشري حقوقو اعلانیه او د لویدیز د متفکرانو افکار تشکیلوي. دغه د نظر خاوندان په اصولي توګه بشري حقوق د بشر د غیر دینی تفکر له زمینې سره متعلق بولي او ورباندې له دینی ډګر څخه په خپلواکه توګه بحث کوي او څیړي او که څه تناقض یې پکې ولیده نو د دینی اصولو په مرستې سره نه بلکې له نویو علمي او عملي معیارونو څخه په استفادې سره هغه حل کړي. البته د بشري حقوقو د بحثونو په دوران کې په کار دي تر ټولو لویه ونډه الهي دینونو ته ورکړو، ځکه چې الهي دینونه تل د ظالمانو، غاصبانو او د انساني حقوقو د خلاف ورزي کوونکو په مقابل کې راڅرګند شوي دي. نو ځکه په دې کې شک نشته چې د انسان د کرامت او شخصیت، آزادۍ او مساوات او نورو په شان لوړ انساني مفاهیم د الهي انبیاو په تعلیماتو کې جرړی لري او آسماني دینونو د بشري حقوقو له پرمختګ سره ستره مرسته کړې ده. د اسلام مبین دین هم چې د الهي دینونو جامع دین دی د انسان او د هغه د انساني حقوقو لپاره د لوړ مقام قائل دی. نو ځکه زیاتره متفکران باوري دي چې په بنیادي توګه بشري حقوق له الهي سرچینې څخه بې برخې نشي کیدای. په همدې دلیل ځینې اسلامي عالمان او متفکران د سوچه مذهبي نظریاتو په وړاندې کولو سره په کلي توګه دینی تفکر او د حقوقو او آزادۍ په شان مفاهیمو ته د اسلام لید د بشري حقوقو له انسان پاله نظر سره متفاوت بولي. د هغوی له نظره د حقوقو د تعریف او مبدا ټاکنه په دقیقه توګه د افرادو له نړۍ کتنې او له انسان څخه د هغوی له تعریف سره تړاو لري. اسلامي متفکران د نړۍ د ټولو موجوداتو مبدا خدای پاک بولي او ټول څیزونه د باری تعالی د ذات تجلی بولي. نو ځکه د احدیت له درګانه بغیر د انسان لپاره څه حقوق په نظر کې نشي نیول کیدای. د ژوند ورستی مقصد له خدای پاک سره نږدې کت دی او انسان د عقل او نقل په اوزارو سره غواړي هغه ته د رسیدو لاره ولټوي. نو له دې امله هیڅ حقوق د انسان لپاره نشي تصور کیدای مګر دا چې د خدای پاک د خوشي او ارادې له مخې وي. د هغوی په عقیده انسان په یوازې ځان نشي کولای هغې ګډې او پراخې سرچینې ته چې د بشري حقوقو ټاکونکي وي لاسرسایی پیدا کړي. له دې سره سره د انسانانو او د هغوی د الهي فطرت ترمنځ تر ټولو مهمه ګډه چاره دا ده چې له همدې لارې د همدغه فطرت او الهي قانون په بنیاد کولای شي د بشري حقوقو حقیقي سرچینې ته ورسي. همدارنګه د قانون جوړولو او د حقوقو د برابرولو لپاره د نړۍ بشپړه پیژندګلوي لازمي ده. انسانان د خپل ځان او خپلې ټولنې په باره کې زیاته محدوده پوهه لري او په همدې پوهه کې هم په زیاترو مواردو کې هم ځان خوښونه او شخصي عواطف او خواهشات دخیل دي. نو ځکه دغه پیژندګلوي خاص خدای لره ده او د بشر لپاره ناشونې ده. نو یوازې خدای پاک د داسې حقوقو د پوره کولو حق او وس لري او دا په غیر الهي قوانینو باندې د الهي قوانینو امتیاز دی. له دې امله یوازې دینی سرچینو په مراجعه سره د بشر حقوق ټاکلی شو. په کلي توګه په دغه نظریه کې د بشري حقوقو د اوسنی تفکر او اسلامي تفکر ترمنځ بنیادی فرق موجود دی. البته دغه ډله متفکران د بشري حقوقو په اعلانیه کې د ځینو ورکړې شویو مفاهیمو په کامله توګه منکر نه دي، ځکه چې د دغو دواړو نظامونو جرړه او بنیاد سره متفاوت او متناقض نه دي، په دې وجه چې له خپلو طبیعي حقوقو څخه د انسان آگاهی د بشر د حقوقو د تفکر د پیدا کیدو سبب شوی ده. الهی دینونه هم د انساني فطرت یا هم هغه د انسان د طبیعي ذات پستنو ودرول شوی دي. البته د حق، آزادی او برابرۍ په شان مفاهیم و تعریف او ترې مطلب اخیستنه له رایجو تعریفونو او مطلب اخیستنو سره فرق لري.
په 1948 میلادي کال کې د بشري حقونو د نړیوال اعلامیې تنظیمولو او برابرولو داستان اوږد دی، خو اشاره به ووایو چې دغه اعلانیه د بشر اوږد او له رنځ او درد ډک تاریخ او په دغه اوږد تاریخ کې د انسان د خیرغواړو او مصلحانو کوششونو ته له پاملرنې بغیر د پوهیدو وړ نه ده. گرانو او قدرمنو اوریدونکو، دا پروګرامونو په دې لړۍ کې غواړو چې په نړۍ کې د بشري حقوقو تکویني چلند ته په یوې کتنې سره د انسانانو د حقوقو په اړوند د لویدیځ او اسلام د حقوقي نظام د بنیادونو، سرچینو، موخو او نظریاتو فرق بیان کړو. نو په دې اړه تر راتلونکي مطلبه پورې ښاد، آباد او بریالي اوسئ.